کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي چې په دورستوي کې په افغانستان کې نیول سوی پاکستان ته نه ورسپاري. اسلام فاروقي د سیکانو پر ګوردواره په حمله هم تورن دی. د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د یو ساعت خبرونه په راپورونو کې نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 521 شوې. په هرات کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي وژل شوي او د پیسو نړیوال صندوق وایي نړۍ به د کورونا وایروس له کبله سږ کال له بېساري اقتصادي بحران سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې 8 نور افغانان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته ویلي د دغه پیښو 14 په کابل، 8 په هرات او نور په کندهار، لوګر، دایکنډي، تخار، بامیان، پروان، غور، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې رامنځته شوي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته شوو کسانو شمیر 521 ته لوړ شو. په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز امر جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون پنجشنبه له غرمې وروسته شوې ده. خاغلی فرهاد وایي چې دغه کسان لومړی طالبانو برمته کړل او وروسته یې ووژل. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لویې لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 14 طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پل علم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي دي. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د پادخابشانی، سریسنګ، الیاس کلا، منګوخیلو او دوشنبه سیمو کې شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشره وایي نړۍ به د کورونا وایروس له کبله په روان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به یې د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ راوروسته کلونو کې نه وي لیدل شوی. د IMF مشره کریستالینا گیورګیووا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې سږ کال به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي او د IMF په 120 غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې په 2020 کال کې به وضعیت بیرته ښه شي. د IMF مشر وویل د کورونا وایروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګنده ښکاري او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. خو میرمن گیورګیووا پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران حکومت د برېټانیا اوسیدونکې آراس امیری چې په دې هیواد کې بندي وه په موقتي ډول له زندانه خوشې کړې ده. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د برېټانیا د څانګې مشر دارین نایر په یوه بیان کې چې پرون د اپریل په 9 په ټویټر خپور شو ویلي پیغله امیری چې له 2013 کال راهیسې له یوې بلې میرمنې نازنین زاغاري سره یو ځای د تهران په ایون زندان کې بندي وه په موقت ډول له زندانه رخصت شوې ده. ښاغلی نایر زیاتوي ایراني چارواکي باید آراس امیری ته اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړه شي. د ایران ستره محکمه په اگست میاشت کې نوموړی په جاسوسۍ تورانه او په 10 کاله حبس محکومه کړه. ایرانی چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیوله چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللې وه. او وروستی خبر هم دا چې په ټوله نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیره شپه له 95,000 واوښته. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیره لري چې 18,299 ته رسیږي. خو تیره شپه په امریکا کې هم له دې کبله د مړو شوو کسانو شمیر 14,444 ته لوړ شو. امریکا په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمیره لري چې د تیرې شپې تر ناوخته پورې 4,22,100 کسانو ته ورسید. له امریکا وروسته اسپانیا او بیا فرانسه او جرمني د مثبتو پیښو ډیر شمیر لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12:06 سوې ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې نیول شوی پاکستان ته نه ورسپاري.
هر قدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب میسازه.
دا هم اوري چې په اورزګان کې د وژل سوو سرتیرو د کورونا یو غړي وایي قاتلین بخشي که په دې ډول هیواد ته سوله راځي.
په جیل کې د باندې خدای نه ده کړی، زما چلچې کوم نه ګران نه زه یې وژلې د زما زوی سره به بیا خدای پاک د دې سره خپل حساب کتاب وایي زما ګران.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې پلان چمتو کړی چې له مخې د تیلو په تولید کې نور هم کموالی راسي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په یو بحث کې د کورونا وایرس پر مسله خبرې شوي.
دا ناروغي د یو کس نه بل کس ته خپرېږي، یعنی خپرېدونکي یا ساري ناروغي ده.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. دا شپه په افغانستان کې د غرمې 12:08 سوې. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سئ. د ویب سایټ آدرس مو دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال سید محمد جمال فکور بهشتي ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د داعش ډلې دغه مهم غړي چې د ملي امنیت ریاست لخوا په تروریستي فعالیتونو کابل نیول سوی ور وسپاري. د دوړو هیوادونو ترمنځ د سولې په برخه کې به ستونزې رامنځته کړي. د بده سل کې د چې پاکستان په دې ورستیو کې افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت د یادایش ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي دی ور وسپاري. اسلام فاروقي په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره په حمله هم تورن سوی دی. په تو شیبو کې د دې راپور جزئیات اوریدل سي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي ورزو سیده له هغې څخه په دې اړه جزئیات اورو چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي چې په دې وروستیو کې په ځینو تروریستي فعالیتونو تورن سوی او نیول سوی پاکستان ته نه ورسپاري. فیروز جانې، په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟ زموږ آواز اورې فیروزی عزیزی؟ دا سیمان میږي چې په کابل کې زموږ همکاره فیروزه عزیزی زموږ آواز نه اوري. په څو شیبو کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت دی اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري. فیروزه عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو. فیروزه جانې، بله،
کوم لوري د اسلام فاروقي د ورکړي غوښتنې ته جواب نه ویلې. خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت نه باید د داعش یا اسلامي دولت نوم ډلې دغه مهم غړی پاکستان ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال سید محمد جمال فکور بهشتي ازادي راډیو ته وویل
در این مسائل پیچیدگی های زیاد وجود داره و هر قدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب می سازه و روابطی که برای اصلاح و صلح و آشتی قرار است بنا شه و انجام شده، این روابط هم کم کم از بین میره.
اسلام فاروقی چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبې په ورځ د وري په 14مه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول سه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21مه نیټه د وزارت ورغښتل شوی او ورته ویل شوی دی چې فاروقی د پاکستان کې بیرته البته په ډېر تروریستي حملو کې لاس درلود، دوی ته دی ورکړل سي. د بیان لمخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت دلې یا اسلامي دولت نومې ډلې دا مهم مشر د نور تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل سي. په بیان کې همدارنګه ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي وکړي. هغه موخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه لرو، خو تر دې دمه د وزارت موږ سره خپل دریس نه دی شریک کړی. همدارنګه د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې اسلام فاروقي دی د یو عادلانه محکمې په ترڅ کې په جنگي جرایمو محکوم کړي، او دوی دا ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکی وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقي باید بشری حقوقو له نړیوالو معیارونو سره محکمه سي، او د محکمې په جریان کې باید دوی د حملو قربانیان هم حاضر وي او شهادت ورکړي. بلې سلیسه
ډېره مننه. د فیروزی عزیزی پر راپور کې موردل چې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي که حکومت د داعش یا اسلامي دولت ډلې دغه مهم غړي اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري، د افغانستان امنیت به ورسره زیانمن سي. د دې جرګې له غړي سریا اکبري سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدې موضوع په اړه پوښتنه کړې.
دا سمه د سمو په خاډه دی هلی فاطمه په وخت کې د یو غي ایخې او سکله بهرنیان تورستان څخه په افغانستان کې نول کېدو بیا به غوې وادو ته سپارل کېدو، مګر دا په دې صورت کې چې غوې وادو سره موږ بل نسته تعامل ولرو، دا خو د ډیپلوماسي له لارې د غدي نړیوالو هلي اړیکو په بنا باندې بل نسته عمل باید وشي. مګر کله چې دې زموږ خوښتنو ته توجه نه کړی، موږ سره دې خوښتنو ته توجه وکړو، او بل دا خاص چې زیاده تر پاکستان نه ډیر په افغانستان کې ډیر جنگي جرایم تر سره کړی، ډیر افغانانو ویني تو کړی دي تر روسیه مالو کې، لکه دا تیر څو وخت مخکې چې د سکانو د بریټ مخم پړم دی په غاړه باندې حساسه و. نو دلته د مو دا خاص باید د افغانستان د نافذه قانون ترنا لاندې باید همدلته په افغانستان کې محکمه سي، او دلته باید دا څنګه چې باید عمل سره وسیت قانون په چوکاټ کې محسوس سره وسیت.
ای تاسو له نظر کې چیرې د افغان حکومت لوري دا شخص پاکستان ته بیرته ورکړل سي، هغه کسان چې د دوی په حملاتو کې قرباني شوی دی، هغه کورنۍ غړي چې له لاس ورکړي دي، د هغوی دریس پڅوي، البته د افغان حکومت مسولیت به د غوی پر وړاندې شوی، څه فکر کوي هغه ته توجه کول څومره مهم دي؟
اول خو څه په دې باندې اطمینان لرم چې افغان دولت به هیڅ کله د سیو کارونه کې چې دا کس دی ته تسلیم کړي، غیلی غنه که چیر تا داو سر تسلیم که و احیانان که چیر تا دا همال وکی هم دی قصورت که نو دا دی خلقو تا موگیز جواب نلارو، دا نور هم دی خلقو پومن که دی حکومت پومن که دی اعتمادی رامن سکیه هاو دا اغا افغانستان دولت اخپل اغا حاکمیت یا اخپل واکی در سوال رانده رانده سی تارنگا دی نسی کولای سی بلمثل اغو که مثلا پا امداس یو کسو پا هندستان کې هم د اجمل قصاب نامو باندې په هندستان کې د پاکستاني یونیورسټو ولې هندستان دولت کولای شي هغه مستقلانه خپل حکومت دی قانون سوری لاندې هغه محاکمه کې یو بل خپل سزا ته ورسوي، مګر موږ هیڅ کله داسې نشو کولای. نو دا یو رقم زموږ هغه ټول دی خلل سوال لاندې راوړي، او هم د خلکو نارضایتي نور هم راپاروي، او دلته خو دوه مسلې دي، یو دی حق العبد او یو ظلم حق الله ده. دا سمه د حق الله بيغي او به هر څه کوي مګر دلته مو دي خلکو لپاره دولت هیڅ کوم خنه لري او جواب نه لري جواب نه ورته لري نو په دې حساس باندې د دې اخه یني دا نقاط په نظر کې نیول سره زه په دې باندې د مدیر باور يم چې افغان حکومت هیڅ کله د سیاو کارونه
کچری بلانډو کې راته ځواب راکې کچری دا کار وسی افغان حکومت اسلام فاروقی بیرته پاکستان ته ورکا څه فکر کوي د افغانستان د امنیت لپاره به څومره ګواښونه رامنځته سي
دا به نور هم را مزدک چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همیشه بې اعتمادي و او هم اوسم دا هیڅ وخت افغان پاکستان دولت د سیاو عمل نه ده کړی د سیاو کار نه ده کړی چې هغه کې زموږ د افغان حکومت یا د خلکو اعتماد لاسه راوړی و همیشه د افغانستان مخالفین همیشه د افغانستان هغه کسان چې په افغانستان کې تروریستي عمل ترسره کوي هغه ټول ځاله یې پاکستان ده نو پاکستان پروزل کیږي پاکستان کې تبې کیږي به هغه خپل شو ماده لپاره افغانستان ته راځل کیږي نو دا د دې تسنیمول په دې معنی چې بیس موږ هغه د دې عمل نو ته هغه باندې سرګي پټ کړی هو دی ته نورم برائت ورکو ست هڅه کوي کولای شي نو دا زما په نظر دا ډېر خراب عمل وی او ډېر منفي اثرات ولري د افغانستان د حکومت او د خلکو په منځ کې چې داسې عمل کوي چې ترسره
د ولسی جرګې استازي سریا اکبری وا راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو او سم یو نړیوال مسله تعقیبو او په کاو دروسی په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې پلان چمتو کړی چې لمخې د تیلو په تولید کې به نور کموالی راسي د دې پریکړې هدف دا دی چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د زیانمن سیوی نړیوال اقتصاد له ثبات سره مرسته وسی تفصیل د احمد تکل په راپور کې
اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو پرون د اپریل په نهمه له نه لس ساعته بحثونو وروسته خپل پلان اعلان کړ او د ګروپ لغړو څخه یو غوښتل چې د تیلو په تولید کې د ورځې شاوخوا لس میلیون بیرل کموالی راولي د ګروپ چې اوپک پلس بلل کیږي همداراز وویل دوی تمه لري چې متحد ایالات او د تیلو نور لوی تولیدونکي هیوادونه به هم د دوی له هغه پلان سره یو ځای شي چې هدف یې د کورونا وایرس د وبا له خپرېدو وروسته د تیلو د بایو ثابت ساتل دي د تیلو بای په نړۍ کې د دې وباله خپرېدو وروسته په چټکۍ سره راټیټې شوې خو اوپک پلس وایي په دې اړه وروستۍ موافقه مکسیکو ته چې تر اوسه یې د تولید د کمولو پریکړه نه ده کړې سترګې په لاره ده تمه ده چې په دې اړه به د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو په نننۍ غونډه کې نور بحثونه هم وشي د تیلو د صنعت ځینو مسؤولو چارواکو ویلي چې حتی په ورځ کې د لس میلیون بیرله تولید پر کمولو موافقه هم د تیلو د بایو له ثبات سره مرسته نشي کولای ځکه بازار هومره ډک دی چې د څو نورو اونیو لپاره هم د تیلو عرضې ته اړتیا نه لیدل کیږي اوپک پلس د متحدو ایالاتو په ګډون چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد دی له نورو تولیدونکو هیوادونو څخه هم غواړي چې دوی هم د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرله رقم کړي د شلو لویو صنعتي هیوادونو په ټولنه جی شل کې د روسیې استازي کیرل دیمیتریف رویټرز خبری آژانس ته ویلي موږ له اوپک پلس بهر له نورو تولیدونکو هیوادونو هم غواړو څو زموږ له اقداماتو سره چې ښایي د جی شل په غونډه کې تایید شي یو ځای شي خو د امریکا متحد ایالات تر دې دمه په دې برخه کې زړه نازړه پاتې شوی د کورونا وایرس د وبال خپرېدو وروسته چې په نړۍ کې کاروبار په ټپه ودرېد نو تیلو ته تقاضا هم کمه شوه او په نړیوالو بازارونو کې د یو بیرل اومو تیلو بیه چې په جنوري میاشت کې شپږ شپېته ډالره وه یو دېرش ډالرو ته راولوېده د یادونې وړ ده چې د اوپک پلس غونډه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په اورزګان ولایت کې د وژل سو سرتیرو د کورونا غړي وای خپل قاتلین بخشي په دې شرط چې له دې سره په افغانستان کې استوله راسي په دې ورستوي کې وسلوالو طالبانو د خپل 15000 بندیانو د آزادولو غوښتنه کړې ده خو حکومت وایي طالبانو د خپل حقوق مندانانو خوشی کېدل هم غوښتي چې په بشر ضد جنایتونو تورن دي شریف ولا شرافت په دې اړه راپور برابر کړی
په اورزګان ولایت کې د وژل سو سرتیرو کورنۍ او ټپي سرتیری وایي که سوله کېږي دوی چمتو دي چې خپل قاتلین او یا هم دښمنانو ته خپله توسوې وینه ورته وبخښي
د
دا جړا د 50 کلنې زرلښت ده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو خټې ناو نړیدلې کور کې د دریو جلسو زامنو د اکیمانو سره اوسېږي او د یادې کورنۍ سرپرستي هم تر غاړه لري. د دې مور دغه درې زامنو د پولیسو په لیکو کې د وطن او خاورې لپاره خدمت کولی، خو د هغه چا د ټوپک په ګولۍ د دې مور له غېږې بیل سوه کوم چې اوس وسلوال طالبان له افغان دولت سره د بین الافغاني خبرو د پیل شرط ګڼي او خپل د هغه 15 بندیانو د آزادولو غوښتنه کوي کوم چې یا د مور یې په سرو وشکو کښېنولې ده. که څه هم د دې مور د دریو جلسو زامنو د وژل کېدو کلونه او میاشتې کېږي، خو لا هم د دې مور تر سترګو وشکې تویېږي او په کور کې د سهار او ماښام ډوډۍ هم نه لري. خو دا مور وایي که سوله کېږي چمتو ده چې د خپلو دریو زامنو وینه ورته وبخشي. مور پر هغه طالبانو هم ژغ وکړ کوم چې اوس په زندانونو کې دي او آزادېږي چې تر آزادېدو وروسته دي د خپلو ورونو او یا هم د افغانانو د وژلو هڅه ونه کړي او د خپل هیواد د جوړولو لپاره دي کار وکړي.
آزادی که ما تا گفتم دختر رادیز مگرانه میشه چه آزاد خوارم بندیان دنبند چوکتای آزاد پیچید که جبران اختری ندکیز من چه چیکو مگران مازی را وجلی دیز مازی سر به پیاک داد پاک دادی سر خطری سات کتاب ویس مگران دختر پلکاو پزراو دبیر داد لیلی دیم ز مازی ندیم ز ماز چای ندی کنیم ز بیکو دیچاو چه دلایو دو پاتی و در پاتی خوان پاتی ز ما دو خونگ پریشی پاتو سوی چه ز بخشم ز ما چه بخشم
بل خوا رحمت الله د پولیسو په لیکو کې یو هغه سرتیری دی چې د خاورې د ساتنې او د خلکو لپاره د ښه ژوند د برابرولو لپاره څو څو ځلې په ګولۍ پر پښه او د بدن پر نورو غړو لګېدلی دی او اوس پر لکړو ګرځي. وایي نه غواړي چې د وطن یوه مور یې وژړېږي او که د یاد طالب زندانیانو په ازادولو سره سوله راځي نو ازادې سي او چمتو دی چې خپله توسوې وینه ورته وبخښي.
خپل دشمن د په اول قدم کې بخښمه په داسې شرایط کې چې هغه خپل خاوره خپل ولس دی خپل وبولي ما د ځان ورور وبولي راشي ما سره کښېني د هغه وطن ته خدمت وکړي سر یې دی دې راشي ما پر چوکۍ چې دا زه ناست یم دی دې راشي لیرې کښېني زه به ورته کښېنم دی دا وطن ته خدمت وکړي.
د وژل سو سرتیرو د کورنۍ دی غړو او ټپي سرتیرو پر سیاسونو غږ وکړ چې تر خپلو شخصي ګټو تیر سي او د سولې راوستلو لپاره دی کار وکړي تر څو نورې میندې بې زوی او ماشومان بې پلاره نه سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
افغانستان د روغتیا وزارت وایي هغه کسان چې شک کېږي په کرونا وایرس سخته دي کولی سي د ټلیفون له لارې له ډاکټرانو او د کووید 19 ناروغانو له مربوطه روغتونونو سره په اړیکه کې سي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د ټلیفوني معلوماتو مرکز په ورځني ډول تر 2000 اړیکو ته ځواب وایي. حکومت په دغه معلوماتي مرکز کې د اړیکو ظرفیت زیات کړي. دغه مرکز کارکوونکي په کرونا وایرس د مشکوکو ناروغانو اړیکې له روغتونونو او ډاکټرانو سره ټینګوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
بله سلام برادر محترم، اسمتون از کجا با تماس شدیم؟
دا په کابل کې د کرونا وایروس په اړه د ټلیفوني معلوماتو مرکز دی. حسنا سادات د 500 ډاکټرانو له ډلې ده چې په ورځني ډول تر 300 ټلیفوني اړیکو ته ځواب وایي چې ډیری تماس نیونکي یې د افغانستان له لرې پرتو سیمو څخه دي. تماس نیونکي هغه کسان دي چې غواړي د کرونا وایروس په اړه پوه سي او یا هم هغه کسان دي چې په کرونا وایروس د اخته کېدو له اړخه شکمن دي. حسنا سادات وای ها کسان چې په کرونا ویروس مشکوک دي د همدی مرکز للاری د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کوویډ 19 ناروغانو د درملنې لڅانګو سره نخلوي.
در ولایت اگر باشن ما مراکز داریم و
دوای که خلق په ولایتونو کې وی له هغو متخصصینو سره چې مسولیت لري موږ ورسره اړیکې ټینګو او د مسولینو شمیرې ورته ورکو. کدا خلق په کابل کې وی موږ د روغتیا وزارت اړوندو څانګو سره په اړیکو کې کوو او ان د امبولانسونو شمیرې هم په اختیار کې ورکو.
ډاکټر صاحبای که مسولیت اونارم
د اختیارشان میگذاریم. تر دې وړاندې د یو سلو شپک شپته د ټلیفوني معلوماتو مرکز هم مهاله اتو ټلیفوني اړیکو ته په یو وخت کې ځواب وایي، خو اوس دغه مرکز په یو وخت کې 150 اړیکو ته ځواب وایي. مخکې دغه مرکز اته روغتیایي کارکوونکي درلودل، خو اوس دلته 50 ډاکټران په دوو شیفتونو کې کار کوي. مخکې تر دې دغه مرکز په هر ډول روغتیایي معلومات خلکو ته ورکول، خو اوس یوازې د کرونا ویروس لپاره ځانګړی سوی او په ورځني ډول 10,000 کسان په ټلیفوني کرښو ورسره وي. د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي د کمیټې د دارالانشا مشر سید احسان طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و امروز از 4000 تا 6000 تماس را در جریان کارشان
اوس محل څلور تر شپږ گذرو ټلیفوني اړیکو ته دغه مرکز جواب وایي او په ورځنی ډول لاله سوزرو زیات خلک اړیکې نیسي او ډیره دا کسان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه دي.
زیاتر از ولسوالیا امروز بر ما زنګ میزنند د این مورد،
خو یو شمیر خلک وایي څو ځلای چې دغه مرکز سره اړیکه نیولې اړیکو ته یې ځواب نه دی ویل سوی. د کندوز ولایت اوسیدونکی ذبیح الله عمرخیل له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو دوه ورځو کې له 168 شمیرې سره اړیکه کړې، خو د دغه مرکز له کارکوونکو سره په خبرو کولو نه دی توانېدلی.
ما پرون 4 بجې دې شمیرې سره رسیدې وزارت ساته مې شمیره ده 4 بجې د مازدیګر دوی سره ما اړیکې ونیولې، مګر مکرران ما دوی سره په اړیکو کې څومره غفتل چې ما تماس دوی سره وسل چې اړیکه مې دوی سره وسل چې مګم بدبختانه ما دوی سره کړه اړیکه نیول د ما ټلیفون له دوی سره وصل نسو.
د افغانستان د امنیت وزارت د یوسرو شپک شپته معلوماتو مرکز لکلونو را په دی خو د همدغه وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي، خو د ورستیو دوه اونۍ راهیسې د کرونا ویروس د مخنیوي دولتي کمیټې له لوري د اړیکو ځواب ویلو ظرفیت لوړ شوی چې په دې سره په دې برخه کې له 4 میلیونه زیات افغانۍ پیسې مصرف شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 521 ته رسېدلې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
مروت اخلاقی د هلمند ولایت تاسو ته پیغام غوښتم. د هلمند ولایت کې د کورونا وایرس تمر درس نرخي تو کې به کې ډیر ګران څه ویل او پندارانې اکیوارې ډیر خوشیان ته ګرام کوي. نو زما د مسجدونو صدا غوښتنه ده چې دا څو کې به چې او تازه نه کې ځکه چې ډیرې دا چې خلک څه خپل اقتصاد کمزور دي د دې حواله چې هغه خپل شی راځي ځکه خو ګورو دیو خو کرنځین کې کوته نه چې او د بل خوانر خونه ورته دي. نو زما پان کدا د وټ خوانر نو د دې پاندارونو ته پاتې د شهروالۍ د خوا بیا به د شری ګران باندې کې شایسته خبرونه د خدای په باندې وسلام.
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم ښارونه سرحدي ښارونه موږ چې دي د مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دي همکاري یې کړې وای، له هرې نګاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای.
اسبلان د نورستان ولایت مرکزی پارون نگر سره تماس کیم. څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده چې کرونا ویروس په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې خپور شوی او خلک یې له منځه وړي دي. ښارونه قرنطین، رفت آمد بند او راکړه ورکړه د ښارونو سره او خلک د لوږې او تندې سره مخامخ شوي. مخکې دلته 1 بجې اوړه په 1500 افغانۍ نوس په 3000 ته ختلی او هر شی بیه په لوړېدو ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خپل ټلیفوني تماسونو په لړ کې غن اوریدونکو په افغانستان کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کولې. د خبرونې په دویم نیمایي کې په یو بحث کې د کورونا وایروس پر مسله خبرې سوي او متخصص ډاکټران پر دې هم خبرې کوي چې خلک له دې وایروس څخه ځانونه څنګه ساتلی سي. دا هم وایي چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کورونا وایروس د بیري له کبله د رامنځته سوي تاوتریخوالي په لړ کې تر دیرشو ډیر زندانیان د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. دا په یو راپور کې تر مهمو خبرونو لنډیز څخه وروسته اوریدلی سي. د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نه اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې اووه دېرش نور افغانان په کورونا ویروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته ویلي د دغو پیښو شپاړسې په کابل، اته په هرات او نورې په کندهار، لوګر، دایکنډي، تخار، بامیان، پروان، غور، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې رامنځته شوي. د هرات ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون پنجشنبه له غرمې وروسته شوې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې دیارلس طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پل علم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي دي. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د پادخابشانی، سریسنګ، الیاس کلا، منګوخیلو او دوشنبه سیمو کې شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر وایي نړۍ به د کورونا ویروس له کبله په روان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به یې د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکېچ راوروسته کلونو کې نه وي لیدل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران حکومت د بریتانیا اوسیدونکي آراس امیری چې په دې هیواد کې بندي وه په موقتي ډول له زندانه خوشې کړی ده. او وروستی خبر هم دا چې په ټوله نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر 13,500 واوښته.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو ووري. تفصیلي د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولي ازادي راډیو .com. په څو شیبو کې په یو غردي میس کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کیږي. خو تر هغه مخکې پر همدې موضوع یو راپور اوري، هغه هم د ایران په باب. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کورونا وایروس د بیري له کبله د رامنځته سوي تاوتریخوالي په نتیجه کې تر دېرشو زیات بندیان د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. په وروستیو ورځو کې د ایران په لږ تر لږه اتو زندانونو کې زرګونو بندیانو په بلوا لاس پوری کړی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله له فریبا ظاهر څخه اوري.
وروسته له هغه چې زرګونو بندیانو د ایران په یو شمیر زندانونو کې د کورونا ویروس د خورېدو د احتمال په اړه په اعتراضونو لاس پورې کړ، د زندان د افسرانو او امنیتي ځواکونو له خونړي ځواب سره مخامخ شول. دا خبره د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې د اپریل پر 9 کړې ده. د دغې ډلې په یو اعلامیه کې د بندیانو د خپلوانو په ګډون د بیلابیلو معتبرو سرچینو په حواله راغلي چې امنیتي ځواکونو له وسلو او وشکې بایوونکي ګاز څخه کار اخیستی چې په نتیجه کې شاوخوا 15 تنه بندیان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي لږ تر لږه په یو زندان کې هغه کسان چې په اعتراضونو کې ګډون کړی وو د امنیتي ځواکونو لخوا وهل ټاکل شوي چې احتمالا د هغوی د مرګ سبب شوي دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز مشر مرستیالی دیانا التهاوی ویلي چې دا نه هیله کوونکې ده چې ایراني چارواکي د دې پر ځای چې د کورونا ویروس څخه د ژغورلو په برخه کې د بندیانو مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي، هغوی وژني څو اندېښنې چوپ سي. التهاوی وویل امنیتي ځواکونو ته باید سمدستي سپارښتنه وسي چې د دې وژونکي غیر قانوني اقدام څخه خلاص واخلي او د هغو زندانیانو چې د خپل روغتیایي حق غوښتونکي دي مجازات ودروي. نوموړي د غرض په یادو زندانونو کې د ځورونو او وژنو په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه هم وکړه. په ایران کې چې د کورونا ویروس سخت ځپلی دی، تر اوسه 30,000 بندیان په موقتي ډول خوشي شوي دي. د دې هیواد د روغتیا چارواکو د اپریل پر 9 وویل چې تر اوسه په دې هیواد کې 68,200 کسانو د کورونا ویروس نتیجې مثبتې دي او شاوخوا 4,110 کسان ترې مړه شوي دي. پر ایرانی چارواکو انتقاد دی چې په لومړي سر کې د دې ویروس په مخنیوي کې په ځنډ اقدام کړی او متخصصین د چارواکو لخوا په ورکړل شوي ارقامو هم شک شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د اپریل پر 9 وړاندیز وکړ چې د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره دي خلک د روژې میاشتې پر اتک سره په مذهبي مراسمو کې له راټولېدو ډډه وکړي. خامنه‌ای په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې خلک د روژې عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي. د روژې میاشت د اپریل په وروستۍ اونۍ کې پیلېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د سا بندېدل دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. کورونا وایروس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا او په ډیره چټکۍ سره ټول نړۍ ته خبره شوه. دا محل د ناروغي په زرګونو انسانانو وژلي او په لکونو نورې نیولي. افغانستان هم له دغه ناروغي څخه مستثنا نه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې په سلګونو کسان دغه ناروغي نیولي، شاوخوا څوار لسی وزلي او وروستیو شمیرو له مخې شل ورڅخه روغ شوي. افغان حکومت د کابل په ګډون په ځینو سترو ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو محدودیت وضع کړی. روغتیا پالان وایي دا چې دغه ناروغي درملنه نه لري نو غوره او ښه لارې دا ده چې وګړي په کورونو کې پاتې شي. خو په افغانستان کې ځینې باورونه داسې هم دي چې ویل کېږي دغه ناروغي مسلمانان نه نیسي. د کورونا وایروس د مخنیوي او همداشان د دغه ناوړه باورونو د له منځه وړلو لپاره ازادي راډیو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د کابل د دیني عالمانو د شوراګانو رئیس مولوي عطا الله فزاني او په دیني چارو کې د عامه روغتیا وزیر سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان میلمانه دي. د دغه بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
لومړی پوښتنه له ډاکټر صاحب نه پوښتم. ډاکټر صاحب، که زه هم په دې اړه باندې اوریدونکو زیات معلومات لري، خو بیا هم که تاسو د دغه ناروغۍ په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څه ډول یو ناروغۍ ده، څنګه پیدا کیږي او څنګه ورنه انسانان ځان ساتلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، تحت سوال توست تخنیکی امکانات محترم اوریدون که سلامون اولانکم. مختصرا دی کرونا ناروغی پا بارا که باید عرض کمه چی کرونا پا مختصر شکل بانه کووید نون است با نوائمه. کرونا دادی تنفسی سیستم یوهاد شدید او ساری ویروسی ناروغی ده. پا دی معنا چی پا دیگه ده ناروغی دی وکس نه بلکست خپریگی، یعنی خپریدون که یا ساری ناروغی ده. کله چې وایرس عمدتا یا د میکروب د دې مرض چې دی د دوو لارونه بدن ته داخليږي، یو د دې چې یو کس د تنفسي قطراتو د لري نه یو مریض و پرنجل یا مثلا توخی وکی دغه هوایی قطرات په فضا کې پاتې کیږي دغه کله چې موږ تنفس شي، او یا کله چې د مشترک سطح نه مثلا کېدلی شي چې د دستګیر دروازې یا د موټر یا د بل هر څه چې مشترک سطح ای، حتی په مسجد کې مثلا فرش مسجد یا میز یا بل هر څه چې قلمی قاشق و پنجه ای په غو باندې کله چې د وایرس موجود وي د وایرس لاسونو ته انتقال کی. کله چې موږ دغه لاسونه په سترګو باندې یا په پوزه باندې یا په خوله باندې ووهو، یعنی نامینځلي لاسونه چې ته مینځل شوي نه دي، دا چې کله دغه درې ځایونه باندې وهل کیږي په سترګه پوزه او خوله باندې، نو وایرس داخليږي د موږ بدن ته. عمدتا دا تنفسي سیستم تر حمله لاندې نیسي، او د دې کله چې وایرس بدن ته داخليږي د داخلي دونه ورسته کېدلی شي د دوه ورځونه تر څوار لس ورځو پورې وخت ونیسي تر چې د دې مرض نښې نښانې علائم را پیدا شي. په متوسط شکل باندې وایي چې یوه هفته ورسته د دې علائم پیدا کیږي، د مرض نښې پیدا کیږي. البته موږ تاسو پوهیږو چې یو وایرس په یوه حجره کې په څلیر ساعته کې لس میلیونه وارې تکثر کوي. نو کله چې دغه وایرس انساني حجرې ته ننوتلو، هلته دی په څلیر ساعته کې د یوه وایرس نه لس میلیونه یا سل لکه وایرسونه نور تکثر کوي. بیا دا حجره چوی او نور حجرات تر تهاجم لاندې راسی او بالاخره ټول بدن په داس شکل باندې. نو کله چې مرض شروع کیږي علائم درې ډوله دا سایر کی، په ځینې کسانو کې دا د خفیف یا متوسط شکل باندې علائم لري چې دا 80% د ناروغان تشکیلوي، یعنی د دوی د بدن مقاومت خده یو د مریضی د سپک پیتیری نسبتا 15% کسان د سیدی چې په غوی باندې مریض لک شدیده تیریږي،
دلش بوغوی کې سینه بغل پیدا شي، څنګه ته نور برونشیتونه یا نور د تنفس سیستم امراض ورسره پیدا شي. البته دې معنا ده چې دې د بدن مقاومت لږ ټیټ دی، په دې کې لږ وخیم سیر کوي. او درېمه طبقه خلک چې دي چې هغه 5% هغه کې بوغوی کې ډېر شدید او ډېر وخیم سیر کوي، چې هغه کې دلشي چې ادمي کفایت تنفسي رامنځته شي، یعنی څنګه دې تنفس کولو توان دی لاسه ورکړي، په زړه باندې وایرسونه حمله کوي، په پښتورګو باندې حمله کوي، هغه نو بیا ملټي اورګن فیل په نامه باندې، یعنی د مختلفو اعضا و عدم کفایه رامنځته کیږي، مختلف غړي د خپل وظیفه د لاسه ورکوي، د مریض د فوت یا د مرګ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب وایرسونه
ما اتیا فیصد یاد کړل، هغه مریضان معمولا د دوه هفتو په جریان کې تقریبا دوه هفته تر څلور هفته پورې وخت نیسي چې هغوی بیرته جوړ شي. او دغه متوسطه طبقه چې شدید سیر کوي، په هغوی کې د درې هفتو نه تر شپږ هفتو پورې وخت نیسي چې تر څو مریض ښه شي. او هغه کسان چې هغوی ډېر شدید سیر کوي، هغه د دوه هفتو نه تر اتو هفتو پورې تر دوه میاشتو پورې کېدلی شي د مرض هغه شي په دې کې دوام وکړي.
ډاکټر صاحب وایرسونه خو نور هم شته، لکه د زکام بېلابېل نور وایرسونه، د دغه وایرس ځانګړنې له نورو وایرسونو سره څه توپیر لري؟
وایرسونه خو عمدتا دوه ډوله دي. یو هغه وایرسونه دي چې په خپل هغه کې ډي ان اي لري، یعنی جنټیکي کوډ ډي ان اي دی، او یو هغه وایرسونه دي چې هغوی آر ان اي وایرسونه دي. ډي ان اي وایرسونه هغوی دومره لکه د عادي د زکام وایرسونه چې موږ تاسو ګورو، هغوی دومره خطرناک نه دي او داسې یو مصیبت نه رامنځته کوي. ولې آر ان اي وایرسونه چې دي، هغه په هغوی کې موټیشن یا د جهش یا د تغییر جنټیکی تغییر هغه ډیر دی، یعنی دوی زر زر تغییر کوي، نوې تغییر پکې راځي. داسې مثلا و وایرسونه دي، دغه وام وایرس دی چې موږ دته نوول کورونا وایرس ویل کیږي، یعنی د کورونا نوې، یعنی بده کې یو جنټیکی جهش یا تغییر راغلی دی. جنټیکی تغییر په معنا داسته چې دا نسبت د نور وایرسونو په نسبت باندې ډیر ساري دی، د سرایت هغه ډیر دی. په دوه خبره باندې تاسو ګورئ، اوس ټول دنیا تقریبا نیولې ده.
کوم خپل د وایرس معنا ورکی او ان د نیو معنا، د نیو معنا ورکی او 2019 کال پورسته کې دا څه کلک تشریح سي. ډیر زات مننه مولوی صاحب فیضان، تاسو د ډاکټر صاحب سرګندونه واوري دي، خو معلومات یې ورکړل. دا څه باورونه موجود دي چې پټولنه کې مسلمانان دغه ناروغي نه نيسي، دا څومره واقعیت لري؟
هم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اني اعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. ټول عزان دغه دعا زکی او تل دلولی الله پاک دل مرزونه مختشفوله وساتي،
امين.
او کسان چې مرسیوی دي، توغوی شهیدان دي، الله پاک دل وړ درجه ورخه کی او کورنۍ ته دي الله پاک صبر او جر او پرسه توافات ورکو برخه کی،
امين.
ډاکټر صاحب وضاحت ورکړه، ډاکټر صاحب وضاحت کی او د دې په تعقیب کی یو وړم چې یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکم او زه هم د ډیر عمیق کړم. دا کرونا مرض پسترګو نه لیدل کیږي، تشخیص کیږي نه، او ذرات هم پټ دي او مخفي دي. سړی نسی، خامخای نسی، نو یا حلقوي سړی یا بیا په دې کې تدایو کې کېدې چې درته صحت یې حبسي. ام دا ډول دا بعض خلک په دې عقیدې سمخ وړه ګناه کړی ده، غټه مې نه ده کړې، دا وړه ګناه وکي او سترګې په پټ کې بیا وسې څه فرق یې داسې پری دي. نو دا وړه ګناه هم ام داسې سړی ام کولی شي چې حالاتي او هم کېدی شي سړی دسته توبه وسی دا پاک دي، نو لمدې نه دي سړی زده کی. نو مننه کوم ډاکټر صاحب، ډېر ښه چې تاسو متوجه کړم. نو راغله دا مرض د کورونا، مننه کوم تاسو نه سي عزیزانو د اوریدونکو هغه ذهنونو راخره کوي.
دا موږ مسؤلیت ته
کورونا مرض ساري مرض ده، راغله ده د کورونا مرض عذاب ده، د الله پاک او دایو فتنه او امتحان هم ده، یا کوم مقابل دی اعمال کې او یا هم یو امتحان ده. کدی چې دا بعض خلک وایي چې دا مرض خصوصو لچین نه ده او د چین خلکو حرام خوړل نو دا مرض لغونه را پیدا شو، دا خبره هم صحت لري. اما دا چې سوریت کوي او ساري مرض ده او راځي لچین نور غربي او کوفي هو دوت او اسلامي هو دوت او مقتدا غدرا ول څه ده، نو لدينا دا معلومیږي چې دا مرض جه په جه ندرېږي او دا ساري مرض ده هر څوک نسی. کچیر موږ تاسو وګورو چې دا مرض مسلمان او کافر وتجني، دا باران خدای الله پاک رحمت ده، دا به تنه په مسلمانانو ووري، په کفار دي نه ووري.
او کله چې دا ګلی وری دا خو بیا غزت ده نو ګلی د طرف په کافرانو وری په مسلمانان دې نه وری یا ګرمي راځي سړه راځي نور عذابونه نور مصیبتونه راځي دنیا کې الله پاک ټولو ته یو اندازه رحم و شفقت رب بخه کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه کې مګورو الرحمن الرحیم ترجمه کې مګورو د الله پاک رحمت په دنیا کې بالعموم په ټول یو شان ده. که الله پاک مسلمان بیلولی کافر بیلولی نو مسلمان ته به هر څ پروژې ښه ژوند ورکولی کافر ته به نه ورکولی. نو خلک دې دغه بې ځایه تشویش او د بې ځایه فکر او د بې ځایه تحلیلونه له ځان نه لرې کړي. که څوک بې پروایي کوي د دې مرض په مقابل کې او وایي چې زه مسلمان یم نه نیسي قرآن کریم فرمایي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة دا خپله هلاکت ده ځان هلاکت ته مه ور اچوه. په حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم طاعون ورته ویلی وبا ورته ویل شوي دي نن کرونا ورته ویل کېږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کومه سیمه کې دغه مرض د طاعون چې خپور و هلته څوک ژوند کوي له غځې دې نه وځي او بل څوک دې هغه سیمې ته ګرځي د کور کورنۍ هلته بیې دې نه ورځي همدې ته په شرایط کې قرنچین وایي.
بله
نو پیغمبر علیه السلام وړاندوینه کړې ده موږ ته ذهنتونه اخلاص کړي دي داسې خلکو هغه دیني اسلامي معلومات کم دي نو لغونه دا غوښتنه کېږي چې دوی د خپل معلومات
مولوي صاحب دلته ته ښه ټکي ته اشاره وکړله دغلته د داسې خلکو پوهاوی کم ده معلومات دیني معلومات کم دي که نور څه اهداف تعقیبوي
نو نه پوهیږو په دې باندې موږ هم نه پوهیږو ځکه چې انما الاعمال بالنیات چې دوی دا خبره په کوم حساب باندې کوي باندې خلک بنا بر عقده کله چې څوک یو خبر وکړي دې خبره به نشي زغملې دې خبره په مقابل کې غواړي چې مخالفت وکړي خو ته دې هم الله پاک هدایت وکړي بعض خلک نه پوهیږي هغه وایي چې زه مسلمان یم توکل په خدای ده ومه توکل علی الله فهو حسبه دا خو منو اما توکل په خپل کسر یو کې چې په دنیا کې طاعت او عبادت کې سره د ټول نیمګړتیاو دې هم توکل په الله پاک لرو چې کدي چې خدای پاک دې نیمګړی طاعت او عبادت قبول کړي. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ته یو کس راځي وخه خلاص پری خود او حضور مبارک راغی نو د مبارک ورتلو څخه دا وخه دیول پری خود ول دی ول تاړه نو غسر سم د خدای په توکل پری خود نو پیغمبر اسلام ورتلو څخه نه وخه دی اول ګوندکه نی وی تاړه به د خدای په توکل پری ده مسلمان څه کار ده چې خپل قایوی تدبیر ونیسي د مرسته دی پوره چمتواله ولري
مننه مولوی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. ډاکټر صاحب محترم د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې دا دي چې تاسو په کورونو کې پاتې سئ د باندې مه راوځئ خو بیا هم لیدل کېږي چې د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې نورې هم زیاتې دي.
اول خو دا مولوی صاحب چې کوم یادونه وکړلې خیر دي چې ډېر ښو نقاط ته د اشاره وکړله دغه چې باران په ټولو ورېږي ګلۍ په ټولو ورېږي ګرمي او سردي په ټولو راځي دا خپل ډېر د حکمت نه ډک غدي اندرزونه دي سړی دي به توجه شي چې داسې نه دی چې مسلمان او غیر مسلمان بلکې البته د عامه روغتیا عمده د دې مرض په کنټرول کې هغه اساسي ټکي چې دي هغه دغه درې درې خبرې دي. یو د دغو قرنټین دی. قرنټین که څوک په خدای ایمان لري او که په اوسني ساينس باندې ایمان لري دا ضروري دی حتمي دی. د دغه مرض د مهار د کنټرول لپاره د مخنیوي لپاره عمده خبره دا ده چې د یو انسان او د بل انسان ترمنځ د اړیکه پرې شي قطع شي. البته موقت دغه وخت کې چې د مرض خپرېدو په حالت کې تر څو پورې چې د انسانانو ترمنځ دغه رابطه قطع نشي دغه مرض هم داسې خپرېږي. په څه خاطر باندې چې موږ تاسې د دې مرض په تعریف کې دا وایو چې دا همگیر ناروغي دي ټول خلک نیسي همگیر مونو یعنی په دې کې استثنا نشته ده. وس په وهان کې هغه شوله وس خبرې د 28 ملکونو نه تیر شوې د ټولې دنیا ته خبر شوې دي. بنان دا په څه خاطر مونږ چې دا دی وفر نه بلته د بل بلته انتقال شوې دي. تاسو پوهیږئ چې په جنوبي کوریا کې په د دسمبر په یو دیرشمه باندې یو واقع ده ورته وایي د دسمبر یو دیرشمه واقع یو واحد راغله لای وی کلیسا ته په یو کلیسا کې 1200 کسانو ته دغه وایرس انتقال کړو. بنان تر څو پورې چې اجتماعات را مخې ونني ول شي اجتماع او خپل د خپل کلمه د اجتماع جمع ده جمع کېدل او دا جمع کېدل ک دوه نفرې ک درې ک پنځه ک لاسې چې جمع شول د مرص په کې خبريږي. دا جمع کېدل کېدل شي په مکتب کې کېدل شي په ترکی کېدل شي مسجد کې مدرسه کې په ملي باس کې مثلا په یو واده کې په هر
چیرې چې د دوه نه ډېر کسان دوا یا د دوه نه ډېر کسان رامنځته کېږي دا د مرض خپرېدو سبب کېږي. نو که څوک په ځان رحم کوي په خپله کورنۍ باندې او په ټول انسانیت باندې رحم کوي دی باید دغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا د طرفه ورکول کېږي چې دوی باید په کور پاتې شي غیر د هغو کسانو نه چې هغوی ډېر مجبوره دي. مجبوریت جدا خبره ده که گر ضرورت بود روا باشد بی ضرورت چونین خطا باشد. دینم داغه چې مثلا د لمانځه د مسجد تعطیل اول دی مثلا جمعه ته باید را نشي او تاسو ګوره چې به مسجد الحرام تقریبا د تعطیل په حالت کې دی مسجد نبوي د تعطیل په حالت کې دی د خپل څه شی دی مسلمانان باید دې نه پوښتنه چې دا خبره مهمه ده. تاسو په ټول عمر کې داسې واقع لیدلی و چې مثلا په مسجد الحرام یا بیت الله شریف څوک نه چلته طواف وکړي د وخت په عمر کې د څه نه دی پېښ شوي تقریبا په دغه معاصر تاریخ کې مګر تاسو ګوره د دغه مرض په خاطر باندې دا ویره دا یو خطر لري د فرد نه د فرد ته انتقالیږي بنانده باید هغه شي خلک باید خبر جدي ونیسي. یو قرنطین دوهم ډیر مهم اصل دې مرض په هغه کې هغه پاکی صفایی ده خاصتا د لاسونو پاکی صفایی ده. ز د خپل محترم اوریدونکو ته عرض کوم لکه سره کوم چې د اسلام مقدس دین په ایمان باندې ولاړ دی ایمان دی چې دغه شاوخوا ټول عبادت را سرخی کلمونز د روژه د زکات عبادت حج د زکات هر څه عبادت چې موږ په دین کې لرو د ټول د ایمان په موجودیت کې اثر لري او ثواب پی مرتب کیږي. که چیر ام دغه رقم په دغه مرض په وقایع کې لاس مینځل داسې مهم دی لکه ایمان په اسلام کې ساده شه بوید یعنی نور ټول شاید مثلا ماسک مهم دی فاصله مهمه ده نور
ډاکټر سبید الله لپاره چې خلکو ته په هوای ورکړل شي لاس مینځل ته جبري یا ضروری خبره وګڼله څه ډول باید لاس پرې مینځل شي.
لاس مینځل باید دام ښه خبره ده لاس مینځل باید داسې پرې نه مینځل شي. ګوره موږ تاسو په دغه ځینې مراسمو کې تاسو به هم لیدلی وي ځینې خلک فقط د لاس دغه ګوتې مینځي نو لاس نه مینځي فقط دغه ګوتې مینځي نه دلته به مکمل تر مړونده پورې تر د لاسه تر د غواغه پورې د لاس بند چې دی د دغه ساحې پورې لاس د شلو ثانیو دپاره کم تر کم شل ثانیه دی شل ثانیه معنا دا نه دی چې حد اعظمي شل ثانیه دی حداقل یعنی کم تر کم باید شل ثانیې صابون او اوبه تر څو چې ښه ټولو سوتوفو ته ورسیږي. لاس مینځلو نه مخکې زه غواړم عرض کړم چې لاس مینځلو نه مخکې نوکان اخیستل ډېر مهم دي ځکه نوکان داسې ساحه ده چې هلته وایرس چون میکروبونه ټول هلته د جراثیم ځای نیسي نو لکه څنګه چې لاس مینځل مهم دي نو کان اخیستل هم حتی هغه
ډېر زیات مننه
ډېر مهم دي د لاس مینځل نه ورسه یو مهم شی د لاس وچول هم هم دومره مهم دي چې لاس باید وچی ځکه وایرس په مرتوبه سطح باندې ډېر سرایت کی انتقال خطر ډېر دی وچ چې لاس چې کله وچی یا دومره سرایت
مننه ډاکټر صاحب محترم مننه خټه کې ته اشاره وکړه دغه د جمعه ته یا جمع ته تاک پاړه باندې مولوی صاحب ته د ډاکټر صاحب خبرې اوریدلې په دې اړه باندې تاسو نظر څه ده
د جمعه نه مخکې د بلې خبرې ډاکټر صاحب غواړم چې از هم لږ تبصره وکړم د لاست منځ ته باندې موږ اکثره شایان بعضی خلکو ته بیانو ورته و چې دا سنت ده او په دې کې ثواب ده خلک دا وایي چې زه دا دومره ثواب نه دوم یا څه پروا کوي خصوصا د لاست منځ ته ډوډۍ خوري لاسو منځ دا وایي چې ما لاسونه پاک دي چې شمه نه دی وهلي او یا هم دا وایي چې ما تازه یو دسو کړی مې غسل وکړ بوري د لاس منځل څومره مهم دی وځ دا درسونه ثابت کړه پیغمبر اسلام فرمایي چې برکت او طعام الوضوء قبله او الوضوء بعده د ډوډۍ برکت په دې کې چې مخکې ډوډۍ لاس منځل شي بعد ډوډۍ هم لاس منځل شي دا د مننه څخه خالي وځ کله ثواب ده. هر څه چې پیغمبر وایي په دې کې خامخا ډېرې ګټې دي او اضرار دفع کوي. راځو د تاسو سوال په جواب کې چې جمعتون ته ورتک مرز ټول خلک اوس پوسټ ویدي چله په دې هم وسپوس یوه د مرز ساری ده او خپلېږي او هر څوک نشي نو په سترګو لیدل کېږي نه دفاع ته نه امکانات ته مګر هغه وقایوي تدابیر چې یو فاصله ده او بل هم د ماسک استفاده ده بل د لاس منځل دي
پاکوالی
مراته او تعقیب او بل څه په جمعتون کې ورته کېدای شي چې الته مرز یا لچا سره راشي یا مخکې راغلي وي الته پاتې شوی وي او بعض خلک په هغه باندې ونډول شي وزارت ارشاد الاوقاف من هيث مرجع مسؤوله یو هم فتوا صادره کړی ده هم حکم کړی ده ځکه چې من هيث اول الامر دولت کله چې خبره کوي پر رعیت باندې اطاعت یې هم لازم ده خصوصا د موارد کې چې د ځان ساتنه ده او د ځان ساتنه فرض هم ده دلته به اطاعت د دولت سره تر وحده په کې راځي نو په خاریاتو کې په مسجد کې دغه تشویش زخت زیات ده او استه نو په دې کې هم ایمانن هر مسلمان دی د خپل ځان ساتنې ته
د خپل کورنۍ د خپل ټولنې بعض اوقات یو خلک یو وړکی شی ډیر قوي نسی ډیر اهمیت ورکوي اما هلته بیا لوی تاوان کوي. د جمع لمونځ سنت ده، سنت مؤکد ده، مخالفت له دینه څوک نه کوي مګر منافق مبتل ده خبره کوي. اما کله کله معاذیر منځ ته راځي هغه معاذیر بیا دغه سنتیت له منځه ځي سړی د خپل کور کې لمونځ کوي. لیو جملو معاذیر یو هم دغه مرض ده، دا مرض مهلکه ده او حتی سړی والګی جومات ته دې نه ځي دا مرض زیات نسي. دلته د ځان ساتنه فرض ده. ټول عزیزان هیوادوال دي د جومات له تګ نه پرهیز وکړي، په کور کې د خپل منځونو کې خو. اما بیا هم دا ټیک ته زه ټینګه اشاره کوم چې تاوای دارالعلوم دیوبند او نور علما په دې باندې ټول قائل دي او وایي چې د جومات دروازه دې نه تړلې کیږي، اذانونه دې نه بندېږي. په جومات کې امام شته، مؤذن شته، اذانونه دې دوی کوي، اذانونه دې دوی کوي. بیا په اذانو کې دې غږ وکړي لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې کابه چې باران شدید او هلته خو جومات او چت نه درلود. بیا به غږ وسو چې صلوا فی رحالکم، تاسو خپل منځونه په کورونه کې وکړي. همداسې وضعیت وخت دلته راغلی ده چې تشویش شته، مرض خپرېږي، مؤذنین دې په مساجد کې غږ چې او خلکو اذان وسو. اما تاسو د خپل منځونه په کورونه کې وکړي دا غږ باید وسي. همدارنګه په مساجد کې همدا اوس موږ په کابل ښار کې په حدود 2000 جماعتونه لرو. هر مسجد نه د لسکر له ذریعې د هغه 15 وخته اذان کوي. دا د وسي رسنۍ خو غږ کوي، رسنۍ خپل ادای مسؤلیت کوي. اوس داسې وخت رارسېدلی چې ټولو خلکو دین ته مخ کړی او اکثر خلک غواړي چې جومات طاعت او عبادت دغه باید ترک نه شي. نو اضافه خلک ټول د علماو خبرې ته وایي.
مننه مولوي صاحب،
مننه. که دا هم وایم علما دغه مسؤلیت واخلي او په خلکو باندې غږ وکړي، ځان وساتي، لمونځونه په کورونه کې وکړي، او دغه به هم ثواب وي او هم به ادای مسؤلیت وي.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع، دغه ناروغي راغلی په افغانستان او په نړۍ کې راغلی، خو یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي. څه کول پکار دي تر څو پرې دغه رواني فشارونه راکم سي او د دغه ناروغي نه انسانان ځان وساتي؟
اول خو زه د مولوی صاحب خبرو سره مختصر یو اضافه وکم.
مهرباني.
چې دغه وایرس اکثرا د دینی جوامعونه متاسفانه په دنیا کې خپور شوی دی. کوریا جنوبی کې د کلیسا نه خپور شوی دی، ایران تاسو ولیدل چې د قوم نه چې د مذهبي خار دی ولته زیارتونه د مسایل دی دوه ځای نه خپور شوی دی. ایتالیا کې عین شکل دی، د کلیسا اولین غیب د کلیسا نه شوی دی. حتی په اسرائیل کې د سم خبرونه اوریدل چې دوی هغه کسان چې وغوی د دوی د راو يهوديان دي وغوی د تیبي سپارښتنه ته دومره توجه نه کوي. حکومت به زور په دې باندې په اصطلاح قرنطین تطبیق کړی دی. نو خدای نه خواسته سینې چې د موږ دینی جوامع د دې مرض په هغه کې د سرایت او سبب هغه شاله د سینې کې چې موږ خلک هم کار شي. او په دې خبره ته چې تاسو سوال
دا سوچ یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي.
رواني فشارونه بواره کې خود اول تر ټولو مهم خبره دا ده چې موږ ټول باید انسانان په دې خبر باندې ځان پوه کړو چې ژوند څه شی دی. اصلا ژوند داسې چې کله ژوند کله خوشحالي ده، کله غم دی، کله صحت دی، کله مرض دی، کله شتمني ده، کله فقر دی. کله انسان په ډېر لوړ موقف کې، کله په ډېر ټیټ موقف کې. عملا موږ تاسو ګورو. نو هغه شاعر وایي چې داسې سل خزانه راغلل، داسې سل سپرلي تیر شوي، دغه عمر د جهان دی، کله څنګه کله څنګه، که همیشه په یو حال و بیا یې وګړه چې خدای دی او کنه چېرته انسان دی، کله څنګه کله څنګه. نو حوادث په انسان باندې راځي. حتی د روشتاسو علما وایي چې دغه څلور حالت چې په ونه باندې راځي، په زراعت باندې، دا په انسان باندې راځي. ونه یوه ورځ موږ تاسو ګورو چې هېڅ شی نه لري، بله ورځ شګوفه لري، بله ورځ پاڼې کوي، میوه کوي، شاخونه یې ډکېږي، بله ورځ میوه ورته تخصل کېږي، پاڼې زیړېږي، بیا هېڅ شی نه لري. دغه یو سایکل دی. نو ژوند کې په مجموع کې موږ باید داسې حوادثو ته آمادګي ولرو. دا یوه خبره تر ټولو مهم. دویم دا دی چې کوم دلته ویره په کار نه ده، بلکې احتیاط په کار دی. د ویره د احتیاط ترمنځ دلته یو څه فرق دی. احتیاط څه معنا؟ که موږ دغه هدایات چې موږ ته الله او د الله رسول او د موږ مهربان ډاکتران د توصیه کوي، که چیرې موږ دا عملي کړو، په هغو باندې په اصطلاح عمل وکړو، زه کاملا باور لرم چې انشاءالله د هغو نه موږ تاسو ساتل کېږو. نو فقط همدغه خبره ده. په دې حالت کې ځان په کار باندې مصروفه کړو، عمدتا ډېر مهم هغه دا دی چې بېکاره پاتې نشو.
خپل په کور کې هم وو مطالعه یو ښه کار دی، یو سالم مسؤلیت د ځان لپاره ولرو، اجتماعي اړیکې د ټلیفون د لارې دوستانو سره ولرو چې د خپل پرونی ثبات کې ډېر ښه تاثیر لري. که څوک وکول شي چې سپورت او مثلا فزیکی فعالیت وکړي دا تر غوره بهتره خبره ده. څنګه چې رژیم غذایی دې مسایلو ته توجه وشي دا ډېره ښه خبره ده. او په عبادتاتو کې خپل رب ته، خپل خدای ته، الله ته رجوع کو. واقعا زه دا خبره غواړم وکم چې دا یو عذاب دی، یو بلا ده. په څه خاطر باندې تاسو فکر وکړئ چې کچیر د سیو غد ډایناسور وای چې هغه مثلا یو کیلومتر اوږدوالی درلودلای او هر ورځ زر زر انسانان
خوړل،
موږ به دې ته بلا ویلې و کنه؟ دغه وایرس ته مونږ په مینیمایز شکل باندې، په وړو کې شکل باندې د ورځې درې زر زر انسانان د بین وړي. پس عذاب دی، بلا ده، مګر الله موږ ته عقل راکړی دی او د ځان ساتلو وسیلې موږ ته بیان کړي دي چې هغه عبارت هغو اهتماماتو نه دي چې تر موږ ته ویایي چې قرنطین دی، لاسونه مینځل دي، حفظ الصحه ده، فاصله مراعت کول دي او نور نور دغه هدایات دي. که چیرې موږ دغو هدایاتو ته توجه وکړو، انشاءالله موږ په دې باندې ایمان لرو چې
ډیر زیات مننه. د کابل د دنیا عالمانو د شورا رئیس مولوی عطا الله فیضانی او په دینی چارو کې د عامه روغتیا وزیر له سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته راګډون کو. درنو اوریدونکو.